ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ਾਈ ਦਾ ਮਸ਼ਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ د مشال ریډیو د نندن حساتا خبرونه د رښتیا خبري غړای کی درته زه مجید بابر هر کله کوم را سره د خبرونو د فارا په سټوډیو کې ملي حامد زاده هم موجود ده او د ټیکنیک په برخه کې را سره جانتن مریض موجود ده د دې خبرونه په پیل کې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا او د اسفندیار ولی خان د خبري غونډې د حال تر څنګ درته یو شمیر نور سیمایز او کورنی موضوعات به هم وړاندې کوو خو اول د خبرونو لپاره ما خپل همکار عملی حمیرزاده ته ورکوم
السلام علیکم ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د پاکستان ولسمشر وای د ترګری د مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان په کامیابی سره روان دی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای حکومت یې د بلدیاتی ټاکنو په اړه هر ډول پلټونو ته تیار دی او چارواکي وای د امریکا په مشرۍ ائتلاف په هوایي بمباری کې په عراق کې د موټر بمونو جوړولو یو لوی کارخانه تباه کړی ده تفصیل دا پاکستان صدر ممنون حسین وای چې د ترګری د مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان په کامیابی سره روان دی او د وسلوالو تر مکمل خاتمه پورې به جاری وي دا خبره نوموړي نن د نوې پارلماني کال شروع کېدلو پر مهال د پارلمان کډې غونډې ته د وینا په وخت وکړه د پاکستان د قبایلي سیمو کډوالو په اړه نوموړي په خپل خطاب کې ویل چې دا غوی لپاره فنډونه مختص شوي دي خو باید چې په دې مت کې نور هم کار وکړل شي ممنون حسین د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رادارۍ پروژه یو لویه کامیابي وبلله نوموړي دا هم ویل چې د نوي افغان ولسمشر د څوکۍ سنبالولو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات تر پخوا ښه شوي دي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای حکومت یې د بلدیاتی ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی پرویز خټک دا سرګندونه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پیښور کې یو خبری غونډې ته وکړې د ویل د ټاکنو ذمہواری د انتخاباتو د کمیشن او د امنیت لپاره پوسټ ویلیو هغه تیار نو
ټولو سیاسي ګوندونو ته اعتراض دی چې ټاکنو کې ګډوډي شوې ده یا درغلي نو ټول دکینی او یو فیصله دی لاسلیک کړي زما په اختیار کې دا نشته چې زه دې ټاکنې ابس وګرځوم بلکې دا اختیار د الیکشن کمیشن سره دی زه دې لړکی د عدالتي کمیشن د لاري یا په شریکه د پلټنو د ډلې د لاري پلټنو ته تیار یم
د لهغه وروسته دا چې په خیبر پختونخوا کې د یو شمیر ګوندونو د احتجاج تر څنګ د عوامي نشګون مشر اسفندیار ولی خانوم د چهارشنبه په ورځ غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت استعفا ورکړي په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي ویل چې د اوسني حکومت په موجودګۍ کې په صوبه کې ټاکنې په صفه توګه نشي کېدای په اسلام آباد کې د راولپنډې نه تر اسلام آباد د میټرو بس پروژې افتتاحي تقریب روان دی د پاکستان سرکاري ریډیو وای د پروژې افتتاح د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وکړه په دستوره کې صوبایي وزیرانو وفاقي وزیرانو او د بیلابیلو ګوندونو مشرانو ګډون وکړ یا د پروژې په 23 کیلومتر لاره مشتمله ده چې د اسلام آباد سیکریټریټ نه د پنډې تر صدر پورې وجوده لاره جوړه ده او جدید سہولتونه لرونکي سلیر وی سټېشن پکې موجود دي د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن هړتال دی دا هړتال 13 ورځ په مبینه توګه د پولیسو په حراست کې د متحده قومي موومېنټ ګوند یو غړي د وژل کېدو په ضد اعلان شوی دی بل خو د پولیسو د ډي آی جی ایس په مشرۍ کې د پیښې د پلټنو لپاره 13 ورځ یو کمیټې جوړه کړل شوې ده د ښار اوسېدونکو او په 13 مزدوران وایي چې د هړتال لامل له پریشانۍ سره مخامخ دي د خبري جنسي د تیرا میدان د مشرانو یو نمائنده جرګوای چې د سیمې د بیا بحالۍ او پرمختیاي کارونو په حق له کومې ژمنې چې ورسره حکومت کړې وي په هغې تر اوسه عمل نه دی شوی تیر ماښام په خیبر هاوس پېښور کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره په ملاقات کې د سیمې مشرانو خپلې غوښتنې هغه ته وړاندې کړې د جرګې یو غړي نوروز افریدي نن مشال ریډیو ته وویل
کوری لا نه په تحصیل شروع راینو مون غوړو چې دا کور زر تر زر په تحصیل باندې شروع شي او خاص کر بیا گورنر ماډل سکول ډیر زر جوړ شي نو پولیټیکل سیب خو مصر په خما هول کې خبره وکړه او مون وز دا غوړو امیدونه مې توسو نامداري موجوده کم زموږ خالتي چې دا میدان دوباره به حالي وشي
دا خبر هاوس یو چارواکي وای چې پولیټیکل ایجنټ شاه بلی شاه د جرګې تباور ورکړ چې د تیرا میدان د بیا بحالولو لپاره پرګامونو بلاس پوره کوي یو پاکستانی حکومتي چارواکي وای چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي کاروایي ښکاره اثرات په پولیو ضد پروګرامونو کې تر سترګو کیږي د جون په 3 نیټه له بی بی سي سره په مرکه کې د پولیو پاکله د وزیر اعظم سلاکار عائشه رضا ویل چې وزیرستان ته تر 2 کال پس رسایي اولر لاغي زیاته کړه چې په کراچۍ کې هم ځینو هغه سیمو ته رسایي حاصل کړه چې مخکې ورته نشوتلې چارواکي وای چې په پاکستان کې روان کال د پولیو پکې سونو کې 80% کمی راغلي دي چې د کال د سده یې ستره سده ګوزن 15 کیسونه ریپورت شوې دي تیر کال د دغو کیسونو شمیر 300 شپږ وو خبرونه له مشال ریډیو نوره. د افغانستان د کورنو چارو وزارت امنیتي موین وای د هر هغه پولیس پر وړاندې به جدي اقدام وشي چې قانون تر خپل لاندې کوي. محمد ایوب سالنګي د سیمایزو پولیسو په اړه د کړکیچ نړیوال سازمان روسي رپورت ته په اشاره نن له مشال ریډیو سفر مرکه کې دا ومنل چې دغه پولیسو په خوا په ځینو حالاتو کې له قانون نه سرغړونه ونې کړې دي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې د کورنو چارو وزارت د سرغړونکو په وړاندې قانون پلي کولو ته ژمن دی. نوموړي همداراز ویل چې کله ناکله د سیمایزو پولیسو پر ضد منفي تبلیغات هم کېږي. د نوموړي دا څرګندونه تر هغې وروسته مخې ته راغلي چې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په تازه رپورټ کې ویلي چې د افغانستان سیمه ییز پولیس د ملکیانو په وژلو، درغلو، غلا، جنسي تیرو، سړي تښتونې، د مخدره موادو قاچاق او په زور له خلکو د پیسو اخیستلو په کارونو کې لاس لري. چارواکي وایي د جون په درېمه نیټه یو هوایي برید عراق په هویجا ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټري بمونو جوړولو یو لویه کارخانه په بشپړه توګه تباه کړې ده او پکې سخت مرګ ژوبله اړول شوې ده. د برید له امله درمیاسته شوې چاودنې غږ 550 کیلومتر لرې په کرکوک ښار کې هم واورېدل شو. عراقي چارواکو ویل دغه حمله د امریکا په مشرۍ ائتلاف کړې وه. د کرکوک ولایت امنیتي کمیټې مرستیال دغه حمله چې پرون وختي وشوه تایید کړه، خو ویل چې په دغه حمله کې یو زیات شمېر د اسلامي دولت ډلې غړي او ولسي وګړي هم وژل شوي او ټپیان شوي دي، خو کره شمېره څرګنده نه کړه. یوکرین وایي چې د جون په درېمه نیټه د هیواد په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ په نښتو کې 15 سرتېري وژل شوي دي او 9 نور ژوبل دي. صدارتي مرسیال یوری بیرکوف نن په فیسبوک وبپاڼه وویل چې زیاتره مرګ ژوبله د دینس په غربي سیمه کې له مریانکا ښار سره نږدې مخې ته راغلې ده. بلخوا یاغیان د نښتې لپاره حکومتي ځواکونه ذمهوار ګرځوي او وایي چې د حکومتي ځواکونو په بمباري کې 15 ولسي وګړي او بلتون پاله جنګیالي وژل شوي دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبې او د موسم حال له سیرت زهیر اورو.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 90 پیسې اغستل کیږي او په 103 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 104 روپۍ او په 104 روپۍ 25 پیسې، یو پاوند په 155 روپۍ او 55 پیسې او په 155 روپۍ 80 پیسې، د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ 15 پیسې او 25 روپۍ 13 پیسې، د سعودي عرب ریال په 25 روپۍ 25 پیسې او په 25 50 پیسې، او یو افغانۍ په 1.2 پیسې او په 1.4 پیسې، او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 201 ایرانی ریال په 1 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 40، بنو کې 40 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 45 ډیګری سینټی ګریډ وي.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار ملیحه میرزاده او د موسم حال او د کرن صوبې درته زمونږ همکار سراج زهیر وړاندې کولې. د رواني خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي په بلدیاتي ټاکنو کې د امن او امان ذمہواری د الیکشن کمیشن وا. پولیس کو کہتا کہ یہ ذمہ داری آپ نہیں لے سکتے. خو اسفندیار ولی خان د صوبای حکومت نه په امن امان کې د ناکامۍ له وجې د مستعفی کېدو غوښتنه کړې.
په هغه ورځ چې دا 43 کسان وفات شوي دي، د دې ذمہ داری راځي په دې صوبای حکومت باندې. په کار داری چې دونه غیرت او پختو د صوبای حکومت په ځان کې پیدا کړي چې څنګه ما دا اندلی کړې ده، لہذا ما کورسه پرې خورا.
د کورمینا د پارلیمان غړی ساجد توري وایي چې ټل سکاوټس د په کور چاپه وهلي او هیڅ قانوني تقاضې نه پوره کړي.
نن سبا په قبایلو کې نایب سیار شته، نو متر په قبایلو کې تره تره انشته، قبایلو کې وچه بدمشي ده.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنی غوړی. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ، او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شئ، نو موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شئ. مشال ریډیو مو پته ده ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت پر ضد مخالف ګوندونو د احتجاجونو او خبري غونډو ورستو تیر ماخام د دې صوبي وزیر اعلی پرویز خټک هم یو خبري غونډه کړې ده چې پکې د دې ورستو بلدیاتي ټاکنو پر مهال د بدمنۍ او بدنظمۍ په لړ کې د پاکستان د آئین د ځینې دفعاتو له مخې د دې هر څه ذمواري د انتخاباتو په کمیشن اچولې. دغې غونډې ته زموږ همکار غلام غوث هم ورغلی و دا تفصیلي راکړې.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په خبری کانفرنس کې د آئین د ځنی مادو حواله ورکړه چې دا ټوله ذمہواری د الیکشن کمیشن وا او صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته دا هم ویلی وو چې په پولینګ سټیشنو دی پوز زی پځی کړی شي. دا آئین د دې ټولو مادو تر مخه ټوله ذمہواری د الیکشن کمیشن وا. مونږ یو خط هم استولی وو چې د ټاکنو په ورځ دی پوز راو بللې شي او د هغې خط په رڼا کې د داخله چارو وزارت د دیرشمې مئی لپاره د پوز د رابللو هدایت هم ورکړی وو. دا دومره درنې ټاکنې وې چې په دې کې 4000 کاندیدان وو او 1000 نمایندګان دې کې ټاکل وو. خو د ټاکنو نه دوه ورځې وړاندې دا معلومه شوه چې پوز به په پولینګ سټیشنو موجود نه وي. که مونږ ته په وخت ویلې شوی وی چې پوز نه راځي نو ما به دا ټاکنې نه وې کړې او پولیس به مې د دې د ذمہواری اغېستلو نه منع کړې وې. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د ټولو سیاسي ګوندونو سره به د دې ټاکنو په لړ کې مشاورت کوي او د مخالف ګوندونو سره په سلا مشوره هغوی په دې لړ کې هر څه کولو ته تیار دي. ټولو سیاسي ګوندونو ته اعتراض دی چې ټاکنو کې ګډوډي شوې ده یا درغلي نو ټول د کینی او یو فیصله دی لاسلیک کړي. زما په اختیار کې دا نشته چې زه دې ټاکنې ابس وګرځوم بلکې دا اختیار د الیکشن کمیشن سره دی. زه دې لړ کې د عدالتي کمیشن د لارې یا په شریکه د پلټنو د ډلې د لارې پلټنو ته تیار یم چې مخالف ګوندونه څه غواړي مونږ د هغوی سره یو او په شریکه به الیکشن کمیشن ته سپارښتنې ولیږو چې پلټنې وشي او ثابته شي چې دا ټاکنې په سمه توګه نوې ترسره شوي نو مونږ بیا د سره ټاکنو ته تیار یو. د وزیر اعلی پرویز خټک سره په دې خبری کانفرنس کې د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر مظفر سید او د عوامي جمهوری اتحاد سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر شهرام خان ترکی هم د صوبایي حکومت دفاع وکړه چې صوبایي حکومت د مئی دیرشمی په بلدیاتی ټاکنو کې نه ټګي کړې ده او نه صوبایي حکومت د شوی ګډوډي ذمہوار دی. خو یاد دی وی چې د حکومت نه بهر د جماعت اسلامي مشران په مظاهرو او خبری غونډو کې په پاکستان تحریک انصاف په ټاکنو کې د درغلی او ګډوډي تورونه لګولې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
خو هلته عوامي نېشنل ګوند بیا د وزیر اعلی پرویز خټک سره متفق نه دی. تېر ورځ په بلور هاوس پېښور کې یوه غونډه د اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې وشوه او د دغې غونډې نه پس خبریالانو سره په خبرو کې اسفندیار ولی خان د موجوده صوبایي حکومت نه د مستعفی کېدو د غوښتنې سره د نگران حکومت د جوړېدو غوښتنه هم وکړه. دا ویل چې راتلونکي د صوبې انتخابات او د بلدیاتي انتخابات د نگران حکومت په نگرانۍ کې وشي. غلام غوث دغه پیښې ته هم ورغلی و. غلام غوث، یو ځل بیا
په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو د غونډې وروستو د یاد ګوند مشر اسپندیار ولی خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت دی د مئی دیرشمې په بلدیاتي ټاکنو کې د ګډوډي او ټګۍ په بنیاد استعفا ورکړي او د نگران حکومت د سوري لاندې دی په پښتونخوا کې بیا د سره د صوبایي څوکو او د بلدیاتي څوکو لپاره انتخابات وکړي شي.
چې رکور څوکیدار وایي چې غلا شوې ده او وایي ما کړې ده او هغه څوکیدار د لاندې به بیا الیکشن لزم. انتخابات شوي دي، عمران خان وایي چې په دې کې داندلی شوې ده، د دې مواری با پچا راجی تو دیزی مواری راجی پا صوبای حکومت بانده چه دا تیر سلویخ کسان وفات چی ویدی دا دیزی مواری راجی پا دی صوبای حکومت بانده پا کار داری چه دون غیرت و پختو دا صوبای حکومت پا زن که پیدا کیش چه چون که ما داندلی کرده دا لحاظا ما کرسه پره خودا.
مشال ریڈیو سره پا زنگری مرکه کی اسپندیار ولی خان زیاده کرده چه کچیری صوبای حکومت پا دی بلدیاتی تاکنو کی تگی نوی کردی نو داگوی گوند با نور هم زیاده بریا ترلاسه کردی وی.
زه خو خپل هر یو ورکر لا مبارکي ورکوم. زه د قوم مشکورم چې په ان پی ا دونه اعتماد وکړ. سره د دې چې په خپل کپتان منی چې ما ټګي کړي دا سره راغه ټګي هم دا دونو کړو سوچ وکړه به ټګي وي چې موږ بسلو به کولی.
او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او د پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل
د دې حکومت ډېر لوی ناکامي ثابت شو د پدې بلدیاتي انتخاباتو کې چې گواہی اتش عوامي نېشنل پارټي نه کوي، گواہی اتش حزب اختلاف جماعتونه نه کوي، گواہی د پی ٹی آئی خپل کارکنان کوي، گواہی د پی ٹی آئی خپل مشر خپل لیډر عمران خان کوي. د دې نه پس جواز نه پاتې کیږي د دې حکومت د پاره چې د برسر اقتدار پاتې شي.
او د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې عمران خان خپل د میا نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کوله، نو اوس دې په دغه اخلاقي بنیاد د هغه د ګوند صوبایي حکومت هم استعفا ورکړي.
کچته د عمران صاحب د دلیل او د ډیماند چې چا د انلی کړی د مستعفی شي، لکه د نواز شریف صاحب نه وره استعفا غواړي، نو د عمران صاحب حکومت دی ولی مستعفی نشي؟ او د دې استعفا نه بغیر دا ممکن نه ده چې بیا د فری اند فیر الیکشن وشي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپنیار ولی خان دا هم وویل چې هغوی به د می د دیرشمی د بلدیاتی ټاکنو په اړه د پښتونخوا د نورو سیاسي ګوندونو سره هم سلا مشوره کوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
یوازې عوامي نېشنل ګوند نه دی بلکې یو شمېر نور ګوندونه او سیاسي مشران او د پارلمان غړي هم دا وایي په سوات کې د تیرې میاشتې په دیرشمه نېټه بلدیاتي ټاکنو په اړه د دوی دا دریځ دی چې په دې کې ټګۍ او د بد انتظامۍ تورونه دوی لګوي، او دوی وایي چې بد انتظامي هم شوې ده او ټګۍ هم شوې دي. په دغه اړه تر دې دمه د دیارلسو نه سیوا پریس کانفرنس شوې دي په سوات کې. نور حال نیاز احمد خان ناورو.
په سوات کې د بلدیاتي ټاکنو وروسته په درې ورځو کې د بیلو بیلو سیاسي ګوندونو او په آزاد توګه ټاکنو کې برخه اغستونکو دیارلسونه سیوا خبري غونډې کړي او په حکومتي تورونه لګولي چې سوات کې بلدیاتي ټاکنو کې ټګي او بد انتظامی شوې ده. په دغه کې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ غړی عزیز الله ګران هم شامل دی چې تعلق یې ګوګدرې سوات څخه دی او د صوبایي حکومت برخه ده. دوی په سوات پریس کلب کې خبریالانو ته وویل
دا تسبا خیران شي چې هم د علاقې ام پی دا غي بوجود بیا د اثر دند پولیس سٹارټ شو زو چوټ غورځول لاله ما د زنانو پولیس سټیشن ته پولیس دن ولر دي. ما ته د موږ د کور زنانو او کم چې اوټران او اورت ټلیفون نو کل چیرې د تاسو سکو کم زی دلی خو الا ډیر بد بد دي پیسې ورکړې کیږي او ور سره چې کم اوټر ده نو دا غي سره مخالف پولیس ایجنټ هم زیو او ته او پتی بیا.
سوات پریس کلب کې د پاکستان مسلم لیگ سره تعلق لرونکي ملک صدیق چې پخوانی ضلعي مرستیال ناظم هم دی د منګلور څخه د ضلعي کونسل لپاره امیدوار و، وایي چې د دوی په سیمه کې هم په لوی کچ ټګي شوې ده او دغه نتیجې دوی نه مني.
د سړو په سټېشن چې 5 بجې سټېشن بند شو، بیا په 10 بجې کسان دننه ولاړو، بهر به پولیس ته ټلیفون کوو چې زموږ 10 کسان 12 کسان راغلل او تور کولاو کا نو پیو سٹیشن کے 500 اٹھنہ نری پول سی او بدان دلے بانے پلو بر سٹیشن کے 514 اٹھنہ بدان دلے بانے پلو بر سٹیشن کے بناری نو تے پول سی چاغہ اس پہ 11 بجے بانے مو اٹھا چوری سی.
دمٹی بے درے سرا تعلق لرن کے ظفر علی خان چې د ضلع کونسل لپاره امیدوار و تورون لگوی چې په دغه ټاکنو کې زورور په زور اٹھنہ استعمال کړی دی.
د صوبای حکومت یا د مرکزی حکومت ته دخل اندازی پخپل زے خو نور هم چې څوک طاقتور هغه الیکشن هاي جیک کړي او د دې نتیجه موږ ټوټلی اکثر مسترد کوو. خلکو ته یعنی په پولینګ سټیشن کې د موجودګۍ باوجود د ووټینګ مکملونه شوه.
څنګه یو شمیر سیمو کې زی ولسوای چې سواد کې د وخت لکمی او زیات اٹھونو لامل ډیر اٹھونه ندی استعمال شوی. په دا اړه مو چې کله سواد کې الیکشن کمیشن دفتر څخه رابطه وکړه نو هغوی په د سویلو څخه انکار وکړو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یم. په دې موضوع کې پاتې کیږو. جنوبي اضلاع ته وردو، په خاص توګه ټانګ ډی خان او لکی مروت ته. دغلته کې د بلدیاتي انتخاباتو ځینې نتیجې راغلي دي او دغه غیر سرکاري نتیجې دي. دغه غیر سرکاري نتیجې تاسو لپاره زموږ همکار سیلاب محسود راغونډې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
په ډېر اسمیل خان کښې چې د ضلع او تحصیل حکومتونو د تېرې میاشتې د دیرشمې نېټې بلدیاتي انتخاباتو تر نن ورځ پورې چې کومې غیر سرکاري نتیجې راوتلې دي، د هغوی په مطابق د ضلع حکومت په یو کم 50 نشستونو کښې پاکستان تحریک انصاف 6، جمعیت العلماء اسلام 8، پاکستان پیپلز ګوند 3، جماعت اسلامی 1، ولسی قومی ګوند 2 او 14 نشستونه آزاد امیدوارانو وړی ګټلی دی چې په کوم شه د دوه نشستونو نتیجې د زور زیاتی او د درغلۍ د الزامونو په وجه ځنډولې شوې دي او په دغه الزامونو کښې د ځنو الزامونو لاندې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي وزیر مال علی امین ګنډاپور هم ونیوای شه او د ډیره اسماعیل خان په سنټرل جیل کښې د یوې شپې کای تېرولو نه د ورستی بیا په ضمانت خوشی کړای شه. د ډیره اسماعیل خان د ضلع حکومت په سیر د تحصیل په حکومت شهان پاکستان تحریک انصاف د ټولو نه مخ شه درویشت امیدوارون یې بریالی شوي دي. په دغې حکومت کښې پاکستان پیپلز ګوند شپږ، ولسی قومي ګوند درې، جمعیت دوه، جماعت اسلامي یو او آزاد امیدوارانو نهه نشستونه ګټلي. یاد
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وږی او زه د خپرونې په دې برخه کې وزو د پاکستان لوی صنعتي ښار کراچۍ ته. په کراچۍ کې د ایم کیو ایم ګوند یو کارکوونکي د پولیس په حراست کې د وژنې وروسته په دغه ښار کې د دوه ورځو هړتال دی. دغه هړتال دغلته کې د مزدور کار طبقې په ژوند باندې څه اغېز پرې باسي؟ ظفر کریمي د غلارو کوڅو ته تللی دی، د مزدور کارانو سره یې خبرې کړې دي. راځئ چې دا اورو.
زمانم جاوید دے یار لاس دور سپال نہ دلتے ما مانے خود دنیا اثر پر وتے دے زکہ ز 700000 روپے پیدا کو ما نن دوے مورز چا 700 روپے منری دے پرون دو روز نہ دالو بچالو دکنے ہرتال دے ودا دے وغا دے
مانم سر بلند دے نن دس حالات دے جو بس ہرتال دے اور سب بندی سب نہ ملاوے گی خلق پریشان دے او نور کلا بے ہرتال حکومت طریقہ کا او ڈنڈی او تماچے بو سو او ڈز بے کو لے خلق نے میں شہین ہم غرزول وس ہوئی چدا سے طریقہ تالو جی بس لاس بیتا جوڑا کول ویل با یار شٹر کتا کا زان دے مارکیٹ دے لکون روپے نقصان دے ورس
مانم سلیمان دے چمڑا چورا کے کلوڈنگ کاروبار پرن گاڑی ڈا کو یو دمر من تال سے بیتم دس کا مزدوری خراب اشولا اور رالو ننم چھٹی دا بس ناستی روزی ملاڑ اور مالم خراب ہو پرن مائش روپے میں لگا ٹلی
اور دن کو تا سمشال ریڈیو تو وکی او د کراچۍ د هغو مزدور کارو خبرې مې اورېدې چې د هړتال د وجه نه د دوی ژوند اغېز شوی. او اوس ورځو کورمه قبایلي سیمې ته. په کورمه قبایلي سیمه کې تېره شپه تېره ورځ د پارلیمان د غړي ساجد توري په کور باندې د ټل سکاوټس یوې دستې چاپه وهلې ده. دا چاپه ولې وهل شوې ده، د دې څه وجوهاتو او د چاپې په اړه باندې مې د ساجد توري سره رابطه وکړه چې تفصیل ته معلوم وکړو. هغه نم په سر کې دا پوښتنه وکړه چې دا چاپه په کومو حالاتو کې والی شوې وه. نو ساجد توري وایي
پرون دو بجې تقریبا زما کور باندې بقاعده د ټل سکاوټس کوم علیزی کې د دوی کوم کمانډر ونګ کمانډر کینی هغه اور باندې چپا واچوله. کرنل ماته دا خبره وکړله چې یاره دې ځای کې د خودکش تھریټس دي ولې څه دوه یوه میاشت مخکې هم په الیزو تحصیل کې موټرای باندې خودکش حملې دوی وشولې. وروسته پته ولګېده چې بیا ما خپل کور والا سره رابطه وکړله او جرنل ټلیفونونه ما ټرایبل خلکو شروع کړو. نو هغې کې بیا دا وشولو چې کرنل نه وتو کور یې بقاعده سرچ وکړلو او هغه نه بعد ما دا خبره هم ورته وکړه چې کرنل او د ټل سکاوټ والا پسې سترګې غړوي آیا داسې نه وي چې دا کوم خودکش جیکټ یې پخپله نه وي راوړي چې مونږ کور کې کیږدي. نو دا ډېره افسوس خبره ده.
ستاسو کور ته د ننوتو دوی سره څه اجازت نامه وه یا د هغې دپاره څه کوم سرچ وارنټ چې کوم قانوني تقاضي دي نو هغه پوره کړې وې؟
نه ببر صاحب، نن سبا په قبایلو کې نه ایف سی آر شته نه مطرح په قبایلو کې طرح طرح شته. قبایلو کې وچه بدمشي ده. اوس مونږ په دې خپه یو چېره مطلب دار ما ټرایب هم په دې خپه ده چې آیا دومره بېاعتمادي پیدا شوه تو کوم خلک دي دي سیکورټي فورسز دي حکومت دشمن دار دي هغه مونږ هم دشمن دي خو نن ورځې دا ما باندې اعتماد نه کوي او ما باندې تهمت لګوي چې تا کور کې مطلب دی خودکش موجود دی. دی وجنه نن ما مونږ څومره د فاټا پارلیمنټیرین دی ټولو چودري نثار سره میټینګ وشولو هغه بقاعده اوس په دې خبرې باندې اکشن واخستو او په دې نن د صدر خطاب نه بعد بیا مونږ آرمی چیف سم ملاو شو. نو آرمی چیف ته مونږ دا ریکویسټ وکړلو ته سر مونږ سره ته مهرباني وکړه مونږ ته ټایم راکړه فاټا پارلیمنټیرین مونږ ټول ملاوي سره مونږ ډېر زیات تکلیف کیو.
ساجد صاحب دا راته وایي چې دوی ستاسو کور ته کله ننوته نو دوی ستاسو په کور کې سوک
خدیم رو وستلی دی او خدوم سرچ کړی دی مسمرا بیزتی کی دا هغه مون تر ور رسولا په کور کې هیڅ هم نو مون تل بیا واپس لړ
ساجد صاحب دار ته وای چې آیا دا یو عمومي د غلط کی عمل دی چې دغه ته د ټل سکاوټ یا داسې نور خلق کورونو تن نه وزي او د کورونو سرچ کوي
جی بالکل دا مت نه غوښ نه چې ګم ته پوس نه شي کوي ته خپل سوچ وکړه هغه دی یوه علاقه دی نمائندہ په کور نه وزي نه هغه به نور غریبانو خلکو ته چیلو کی دی کې بقاعدہ پنجاب رسم رواج نہ پیگی دیواجنا اور پاسا آگا تنگا تلے بانم کئی
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو
تا ټول خبرونه تاسو ته په پاړه باندې هم لوستلې هم اوریدلې شي اوس ورجو د خبرونه په دې برخه کې بلوچستان ته بلوچستان کې د مستونګ له خنړۍ په خبرو زیاتره خلک د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري او د پښتنو سیمو لارې پر راتلونکو خبرې کوي ګڼ خلک او سیاسي کارکونکو په دې نظر دي چې د مستونګ د پیخي په شان راتلونکو کې به هم دا قسمه خندونه رامنځته شي تر څو د دوی په فکر د گوادر کاشغر د پښتنو لارې ته تاوان ورسول شي آیا دا فکر صحیح دی؟ د دې پوښتنې ځواب د پاره راځي چې وورو د نیاز مساخیل دا رپورت
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل پارټي یو مصر او د دغه ګوند مرکزی کمیټي غړي رشید ناصر په خبره د مستونګ لپیشي وروسته د گوادر کاشغر د پښتنو د سیمو د لیاري پر راتلونکي نن سبا خلک ډېری خبرې کوي
دا د گوادر کاشغر روټ چې دوباره سمي خواته راوښتي او دا واقع وسوله دا سازش دی مختبم کیږي دا شان کوزیو خبر ادا کوم ودې کې ډېر لوی سازش دام کار فرماو چې پښتون بلوڅ سره اخته کی او ک پښتون بلوڅ معاملات ته جوړ شوی ولا نو شاید چې د قادر او کاشغر روډ باندې ډېر منفي اثرات ولیدلی وو
رشید ناصر زیاته کړه
موږ دا خبره کوو چې په ار نامه یې دشتګردی دشتګردی ده زه یې پښتون لازم د عوامي نشر پارټي د ملګری په سیاست باندې هغه قوتو ته دا پیغام ورکوم چې هغه کوم عمل کړی دی دا غوړه ناکام کېدو پس ان شاء الله تعالی زموږ خپل پولیټیکل او سیاسي کوشش دی چې ګوادر او کاشغر ورته کوم په دې غریب او در په در پښتنو په هغه کې درته دوه د پاره به موږ ان شاء الله مختم ار سیاسي لزل کوو
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبای صدر عثمان کاکړ وای چې د گوادر کاشغر د پښتنو لیاري ته تاوان به په خپل ټول ملک ته تاوان وي
دا به د دوی په تاوان وي ګر ملک بیا ورته دریږي پښتونخوا به خامخا ورته دریږي مشکتن بیغه منو یو شنستین مړ به تر هغه ساعت پورې د دې سارنه وکوم دا مړ دې په سارنه نکړو
خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ویاند رضا محمد رضا بیا په دغه اړه خوشبينه دی
تر څو پورې دا خبره پر مخ پڅ کیږي ګوره کدا اراده ته د زموږ د ملک د واکدارانو وکتل سی خود دې روډ د حفاظت د پاره په ډېر لوی پیمانه باندې تنظیمات سی دي بالکل یو ډیویژن برابر پوج سی دي پر دې مقرر دي نو کدا زموږ واکدار اداري دا وغواړي چې دلته په بدامنی نه کیږي بیا خو هیڅوک بدامنی نه سکوله هیڅ تاوان نه رسول نو په دې وجه د بدامنی امکان ماته نشکاري
د جمعیت العلماء اسلام فی بلوچستان جنرال سیکرټر ملک سکندر ایڈوکیٹ بیا پدغ اڑوائی
داخل بچی نو غلول سی خله یو پزړبل ده تر نه کچیر د مقتدر قوتونو نن په صداقت خبره وکي دا قوم ټوټال ور سره دی او چې له چا سره قومي هغه ته یو پریشانی نه او کدوې داس راځي چې خله یو سي پزړ کې بل سي سارچ خل خبرې دوی بیا بل معاهده کړي نو بیا خو پاکستان اسی مت لهري ترقی لهري لار بندي نو بدام بند سي
بل خو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه کې دا منلی و چې ځینې قوتونه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري ته زیان رسول غواړي نواز شریف زیاته کړې و چې حکومت به په دغه اړه سخت امنیتي ګامونه پورته کړي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ درنگ ساعت کے بعد ارتا د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. ملي حامد زاده سټوډیو ته راغلی د دینه پس ودرتا نړیوالو مطبوعاتو ته او کورونو مطبوعاتو ته کتنه او داغی ترڅنګ یو سو نړیوالې موضوعات درته هم راوړی دي او نور د پښتونخوا او د افغانستان په اړه هم درته موضوعات لرو. خو اول ملي حامد زاده ته مای کوم چې د پینې مو وجود خبرونو لنډیز درته وړاندې.
دا پاکستان صدر ممنون حسین وای چې د ترګری د مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان په کامیابی سره روان دی او د وسلوالو تر مکمل خاتمه پورې بجاری وي. دا خبره نو موري نندنوي پارلماني کال شروع کېدلو پر مهال د پارلمان غړي هوندې ته د وینا په وخت کړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای حکومت یې د بلدیاتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. نو موري دا سرګندونه د چهارشنبه په ورځ نوښت په پیښور کې وي خبري غونډه ته وکړي. دا لاغه وروسته چې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمیر ګوندونو د احتجاج ترڅنګ دوامي نشته ګوند مشر اسفندیار ولی خانم د چهارشنبه په ورځ غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت استعفا ورکړي. نن په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد تر پنډه د میټرو بس پروژې افتتاح وکړه. له اسلام آباد تر پنډه 23 کیلومتره جدا لاره جوړه شوې ده او جدید سہولتونه لرونکي 24 سټېشنې جوړې دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن هړتال دی. د هړتال 13 ورځ په مبینه توګه د پولیسو په حراست کې د متحده قومي موومنټ د یو غړي د وژل کېدو پر ضد اعلان شوې دي. بلخوا د پولیسو د ډي آی جی ایسټ په مشرۍ کې د پیښې د پلټنو لپاره 13 ورځ یو کمیټي جوړه کړل شوې ده. د خیبر ایجنسۍ د تیرا میدان د مشرانو یو نمائنده جرګه وایي چې د سیمې د بیا بحالۍ او پرمختیايي کارونو په هکله کومې ژمنې ورسره حکومت کړې وي په هغې تر اوسه عمل نه دی شوی. په خیبر اوس پیښور کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره په ملاقات کې د سیمې مشرانو خپلې غوښتنې وړاندې کړې. د خیبر اوس یو چارواکي وایي چې پولیټیکل ایجنټ د جرګې ته باور ورکړ چې د تیرا میدان د بیا بحالولو لپاره په ګامونو به لاس پورته کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین وای د هر هغه پولیس په وړاندې به جدي اقدام وشي چې قانون تر خپل لاندې کوي. محمد ایوب سالنګي د سیمه ایزو پولیسو په اړه د کړکېچ نړیوال سازمان روسي رپورټ ته په اشاره نن له مشال ریډیو سره په مرکه کې دا ومنل چې دغه پولیسو په خوا په ځینو حالاتو کې له قانون سرغړونې کړي خو نوموړي ټینګار وکړ چې د کورنیو چارو وزارت د سرغړونکو پر وړاندې قانون پلي کولو ته ژمن دی. او چارواکي وایي د جون په 3مه نیټه یو هوایي برید د عراق په هویجه ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټري بمونو جوړولو یوه لویه کارخانه په بشپړه توګه تباه کړې ده.
د ملي حامیرزاده نمو د خبرونو لنډیز اورېدو. اوس د احمد الله نه د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو اداري اورو.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه په کوټه کې شوی ټولګوندیز غونډې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د مستون پیښې څخه وروسته کوټه کې رابلل شوی ټولګوندیز کانفرنس پر مهال په دې خبره د اطمینان څرګندونه شوې ده چې سیاسي او عسکري قیادت هیواد څخه د ترهګرۍ خاتمې لپاره متفق دي. ورځپاڼه لیکي چې د بلوچستان په مستون سیمه کې د ترهګرو لخوا د 22 بیګونا پښتنو وینو بیولو څخه وړاندې کراچۍ کې هم د اسماعیلیانو په بس حمله کې د 40 څخه زیات کسان وژل شوي وو او په ظاهره د دغه شان حملو مقصد هیواد کې د مذهب، مسلک، فرقې، رنگ، نسل او ژبې وغیرہ په اساس د خلکو په خپل میاس کې د جنگولو او تشدد اور ته نور لمن وهل دي. حکومت له هم په کار دي چې د اولس د ځان او مال او عزت تحفظ لپاره خپل ذمہواری په سمه توګه ادا کړي. مشرق ورسپان خپل اداریه په خیبر پختونخوا کې دوباره د بلدیاتي انتخاباتو په کولو لیکل ده. ورسپان لیکي چې تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې الیکشن کمیشن د فیصله وکړي کټاکنې په صحیح توګه نوي شوي نو په ټوله صوبه کې د فوز په نگرانۍ کې دوباره انتخابات لپاره تیار یو. خود دې هر څه باوجود په دې تجویز د عمل درآمد حمایت نشي کېده ځکه چې یو خو په دوباره انتخاباتو کولو خرچه ډیره راځي او بل دا چې د فوز په نگرانۍ کې هم په مکمله توګه پاکي او رڼې ټاکنې کول ممکن نه دي. او د دې واضح مثال په 2014 کې شوی ټول ټاکنې دي ځکه چې دغه انتخابات خو هم د عدلي په نگرانۍ کې شوی وو. ورسپانه لیکي چې یو خو د الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت په پاتې پولینګ سټېشنو په خطوګه انتخابات وکړي او بل دا چې په کومو حلقو کې د درغلو زیات تورونه لګي او امیدوارانو سره ثبوتونه وي نو په هغه پولینګ سټېشنو دې دوباره انتخابات وکړي شي. د سره سره په انتخاباتو کې د خامیانو او مشکلاتو جایزه اخستو لپاره د یو تحقیقاتي کمیټي جوړ کړي شي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا او ورسپانه لیکي چې د عمران خان لخوا پیشکش په خپل ځای خو د انتخاباتو په زوړ نظام کې د درغلي امکانات ډیر زیات دي نو ضرورت د دې خبرې ده چې دا سیستم دې بدل کړي شي او په راتلونکي کې د انتخابات د بایومیټریک سیستم تر لاندې وکړي شي نو هیڅ یو ګوند به بیا درغلی تورونه نه لګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوبدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوال مطبوعاتو په دې لړکی ګارډین ورځپاڼې د یو امریکایي سیړنې په حواله یو مقاله لیکلې ده چې وایي په افغانستان او پاکستان کې د جنگونو له امله خوښه یو نیم لک کسان وژل شوي. بلخوا د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د مرستندویه کارکوونکو د وژنې په ترڅ کې پر انتظامیې غږ کړی دی چې د مرستندویه کارکوونکو د حفاظت لپاره دي ګامونه واخلي. د دواړو مقالو مهم ټکي درته ملیحه میرزاده راغونډ کړي.
ګارډین ورځپاڼه د یوې امریکایي څېړنې په حواله وایي چې د کال 2001 راهیسې د پاکستان او افغانستان په جګړو کې خواوشا یو نیم لک سرتیری او امولس وژل شوی دی. په یو امریکایي پوهنتون براون یونیورسيټي کې د نړیوالو مطالعاتو په مرکز واټسن انسټیټیوټ کې د کاسټس آف وار نومي پروژې لخوا د ترسره شوی څېړنې له مخې د 11 ستمبر تر بریدونو پس په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې کاروایانو کې نور څه 1,22,000 کسان جوړ شوي هم دي. څېړنه وایي چې په افغانستان کې جګړه د ختمېدلو پر ځای تیزه شوې ده چې په دې وروستیو کلونو کې زیاته مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. بلخوا د څېړنې له مخې په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې د جګړې زور کم شوی دی، خو بیا د هیواد په شمال غربي سیمه کې سخته شخړه اوس هم دوام لري. د دغه څېړنې د پام مرکز د جنگونو له امله د وګړو مرګ ژوبله ده چې د ګولو، بمونو او ډزو له امله وژل کیږي. په بوسټن یونیورسيټي کې د سیاسي علومو استاذه نیټا کرافورډ چې د یادې پروژې یوه مشره هم ده وایي چې په دواړو هیوادو کې په داسې حالاتو کې امن نه دی تر سترګو شوی چې په افغانستان کې له لسیزو راهیسې جګړې دغه هیواد ځپلې دی او پاکستان د پوځي شخړې ښکار دی. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په شمالي برخه کې د نهو کسانو د وژنې په حق لوایي چې دا پیښه انتظامیه ته یوه یادګیرنه ورکوي چې د مرستندویا کارکونکو د حفاظت زیاتولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. یاد پیښه چې زیاتره پکې مرستندویا کارکونکو وژل شوې دي د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د یو غیر سرکاري ادارې په یو میلمستون کې مخې ته راغله. د دې پیښې ذمہواري تر اوسه چا نه ده قبول کړي. په افغانستان کې په امنیسټي انټرنیشنل کې یوې څېړونکي حوریه مصدق ویلي چې په دغه هیواد کې مرستندویا کارکونکو له ګواښ سره مخامخ دي او که چیرې انتظامیه د دغو بریدونو د ذمہوارو خلاف عدالتي کاروایو نه کړي نو دغو کارکونکو لپاره به امنیتی حالات نور هم خراب شي. د هغې په خبره د یادې پیښې باید په ترجیحي بنیادونو پلټنې وشي او ذمهوار کسان دې محاکمه کړل شي. د هغې په خبره که داسې ونه شي نو دا پیغام به خلکو ته ورسیږي چې مرستندویا کارکوونکي په اسانۍ سره په نښه کېدی شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
یوې نړیوالې موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو د عراق پر هویجا ښارګوټي بمباري کړې او د داعش هغه کارخانه تباه کړې چې ورکی هغوی موټر بمونه جوړول. په دې حمله کې د داعش د لسګونو وسلوالو د ولسي کسانو د وژل کېدو راپورونه هم شته. د مشال ریډیو د انګرېزي څانګې په دې اړه یو راپور خپور کړی چې ژباړه یې له نجیب عامر اورو.
د عراق په هویجه خرګوټي باندې د تیرې ورځې د بمبارۍ په ترڅ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موټری بمونو د جوړولو یوه کارخانه په مکمله توګه ویجاړه شوې ده. چارواکي وایي په دې حمله کې په لویه پیمانه تباهي او تلفات مخې ته راغلي دي. راپورونه وایي د بمبارۍ په نتیجه کې د شوې چاودنې غږ دومره زورور و چې د کوردانو تر واک لاندې په کرکوک سیمه کې هم غږ واورېدل شو. عراقي چارواکي وایي دغه بمباري د امریکا په مشرۍ کې اطلافي ځواکونو کړې ده. یو عراقي ډګروال د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دا په عراق او شام کې تر ټولو لویه کارخانه وه او په کې ټینکونه، هموې ګاډي او په لویه پیمانه چاودیدونکي مواد شامل وو. د کرکوک ولایت د امنیتي کمیټې مرستیال مشر محمد خلیل الجوبیری د جون په دریمه نیټه د ترسره شوي برید پخلی کړی دی. چارواکي دا خبره تاییدوي چې د دغې بمبارۍ په ترڅ کې د داعش زیات شمېر سرتیري او ولسي کسان وژل شوي خو د تلفاتو کره شمېره نه ښکاره کوي. په عراق کې تلافیز واکونو په هویجه سیمه کې د خپل بمبارۍ زیات جزئیات نه دی وړاندې کړي. دوی هم دومره تاییدوي چې په هویجه سیمه کې د موټر بم جوړولو کارخانه تباه کړې ده خو په دې اړه نور تفصیل نه وړاندې کوي. د فرانسې خبري اژانس په موبایل فون اخیستل شوي عکسونه ترلاسه کړي دي چې ورکې په لویه کچه د تباهۍ انځورونه وړاندې کیږي. په عکسونو کې ماتې اوسپنې، مات ګوډ ګاډي او ملبه تر سترګو کیږي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موټر بم جوړولو او د دغو استعمال د خپل جنگي تکتیک د یوې مهمې وسیلې په توګه کاراوه. هویجه د عراق د مرکز بغداد شمال لوري ته په 225 کیلومتره کې پروت دی او دغلته د داعش تسلط قائم دی. الجزیره تلویزیون راپور ورکوي چې د داعش پر ضد په هوایی بمباری کې لسګونه کسان وژل شوي دي. یوې سرچینې عرب تلویزیون ته ویلي د وژلو شو په منځ کې ولسی کسان هم شامل دي.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال د انګریزې سانګلی کی پرون په پیرس کې د عراق په حالات یو نړیوال کانفرنس شو. په دغه کانفرنس کې په عراق کې د اسلامي دولت خلاف په عملیاتو بحث تر سره شو. د دغه لیک مهمه برخه له فرخنده اسد نورو.
د مشال د انګریزي سانګلیکی په عراق کې د فرقی ځن خطو لوجه د اسلامي دولت وسلواله ډلې خلاف روان عملیات متاثر شوي دي. په دې اړه پرون په پیرس کې وغونډه هم شوې ده چې پکې د اسلامي دولت خلاف عملیاتو خبرې وشوې. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی چې یو منځلارې شیعه دی غواړي چې په خپل هیواد کې د ټولو ډلو کو هغه سنی دي او کو شیعه ترمنځ یووالی راولي، او بیا هغه د غربي نړۍ لخوا هم د دې فشار لاندې دي چې د خپل ملک په ټولو ډلو کې یووالی راولي. دا وخت عراق حکومت کوشش کوي د کوردیش پېشمرګه عسکرو او نورو ملیشو عسکرو لاري رمادي سیمه د وسطوالو نه بیرته واخلي. وزیر اعظم حیدر العبادی بیا د رمادي سیمه د اسلامي دولت په کنټرول کې د ورتللو تور په امریکا او غربي نړۍ اچوي چې دوی سره د دغه ډلې خلاف عملیاتو کې پوره مرسته نه کړي. امریکا او له دې سره د شلو هیوادونو اتحادیې په تیرو نهو میاشتو کې په دغه وسطوالې ډلې د 10,000 نه زیاتې حمله وکړې. دغه ډلې د عراق پر رمادي او نورو سیمو قبضه کړی ده. وزیر اعظم عبادی وایي د عراق سره نړیوالو د ډیرو مرستو خبرې کړې دي، خو بیا په عملي توګه هغه سی کار نه دی شوی. هغه وایي دوی د اسلامي دولت ډلې ته ماتې ورکولی شي او په دې لړ کې قربانیانو ته هم تیار دي، خو دوی ته به د دې لپاره د نړیوالو هیوادونو د مرستو ضرورت وي. د عراق وزیر اعظم عبادی دا هم وایي د دوی عسکر دومره وسله نه لري چې دغه ډلې ته شکست ورکړي، نو ځکه باید نړیوال دې اړخ ته پام وکړي. برخو ځینې نړیوال هیواد بیا دا وایي د عراق حکومت په خپله ډېرې داخلي مسلې لري. د عراق اتحادي حکومت ډېر کمزوری دی او باید وزیر اعظم دې اړخ ته هم پام وکړي. د عراق د کوردستان سیمې اوسیدونکي وایي عراقي حکومت دوی په پیرس کې په دغه یو ورځني کانفرنس کې شریک نه کړل. د دغه سیمې خلک دا هم وایي د دوی عسکرو د اسلامي دولت خلاف په جګړه کې برخه واخیسته او یو شمېر سیمې د اسلامي دولت نه خلاصې کړې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو د انګریزي جبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون د پاکستان د اعداد شمار ادارې سټیټسټکس اف بیورو په حواله وایي په دې وخت کې یوازې په تیرو دوو کلونو کې د بیروزګار کسانو شمیر 15,00,000 نور زیات شوی. اداره وایي دا په تیرو 43 کلونو کې لومړی ځل دی چې د دې هیواد د بیروزګارۍ کچه 8.6 ته اوچته شوې ده. که څه هم اداره په خیبر پختونخوا فاټا کې د بیروزګارانو شمیر نه دی ورکړی، خو سوداګرو اتحادیې مشران وایي په دغو سیمو کې ناامنو له وجې بیروزګاري سخت زیاته شوې ده. عبدالحی کاکړ نور تفصیل بیانوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د تیرې دوشنبه پر ورځ د اعداد شمار ادارې سټیټسټکس اف بیورو له نېشنل اکانومیک کونسل سره د غشمیرې شریکې کړې. د شمیرو لمخې د نواز شریف په دوه کلنۍ واکمنۍ کې په وار لمخه بیروزګار کسانو کې 15,00,000 نور زیات شو، چې دا په تیرو 43 کلونو کې لومړی ځل دی چې د بیکاری کچه 8.6 ته ورسېدله. البته په ورکړل شوو شمیرو کې دا نه دی ویل شوی چې د بیروزګاری شرح په کومه صوبا یا سیمه کې ډیره زیاته ده. خو د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د سوداګرو اتحادیې چیمبر آف کمرس مشران دا وکوي د پاکستان د نورو سیمو په پرتله په دغو دواړو سیمو کې د ناامنیو له وجې بیروزګاره کسانو شمیر زیات شوی دی. ډاکټر یونس مومن د خیبر پښتونخوا چیمبر آف کمرس په خوانی مشر دی.
اسلام آباد سره یو انڈسٹریل اسٹیٹ دے دغینم دے روات انڈسٹریل اسٹیٹ آغا خلق چکم د جنگ جگڑو او عین تنگ شوی شف شوی دی اسلام آباد طرف تا یا پنڈے طرف تا آغا طرف تا آغا ٹول خلق لگیا دی ال تدان تا یو انڈسٹریل لگی ہودا آغا زی کی چے دے امپلائمنٹ پر کریٹ شوی دے ائے سره نیزے نیزے جسم رکلی دی آغا دے او ډیر خلق التا امپلائی کی گدا چے یو وڑا نہ وڑو کنے وڑو کے کارخانہ لگی نو 500 پہ تا خلق کو پکے کار
قبایلی سیمې چې له تیرو شاوخوا 43 کلونو راهیسي د ترګرۍ شکار دي او لکونو کسان بیروزګاره سوي دي، هم دې ته په پام سره د فاټا چیمبر اف کمرس په خوانی مشر حکیم شنواری وای شتمنو خلکو خپل کاروبار پنجاب ته انتقال کړي، خو کارکونکي په سیمه کې بیروزګاره پاتې شول.
مونږه د قبایلی منطقې ځوانانو یو ډیر لوی شمیر نن بیروزګار او کاروبار والا خلک چې لکه شتمنو لاړه پنجاب ته منتقل شو او پنجاب کې کاروبار شروع کړی دی، او هر سړی خدا توان نه لري چې لاړ شي په پنجاب کې پراپرټي واخلي یا دکان واخلي یا نفقه ځان شروع کړي. نو دی وجنم چې ډیر زیات خلک پنجاب ته ترانسفر شوی شیخ شوی نو هغه کوم چې نوکران دی هغه هم ټول وس پنجاب علاقو نه خلی مجبور دی نو چې کوم خلکو بدلته موږ سره یا نور داسې خلکو سره نوکریانې کولې هغوی هم داسې اوس په تش لاس باندې پاتې شو.
سوداګر په قبایلي سیمو کې زیاتې شوې بې روزګاری یو بل اړخ هم په پام کې نیسي. دوی وایي په تیرو دیالس کلون کې له باجوړه تر وزیرستانه په هر ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد فوجي کاروایانې وسوې چې له وجې د دغو سیمو بازارونه وتړل سو یا بیا بیخي وران کړل سو. د دې یو مثال شمالي وزیرستان دی چې د میرانشاه بازار د یو کاروباري او قومي مشر ملک حبیب الله په وینا د عملیاتو له وجې یو لک کسان بیروزګاره شوي دي.
دا څومره خلک چې هجرت وکړو تقریبا په لس لک نه دی سه باو دي دا خلک نو دا خو بالکل بے روزگار دی فکر چې دا خلک د کاروبار تستن دی الته مالونه پرته دی دای لا کوچ خونن به خلاص شي سبا به خلاص شي نن به دا مالونه وسپري سبا به وسپري دا کیم خلک چې بے روزگار خلک ته نو دا دغه سرمایه دا غدا او دغه ته پندیږي او دا جرګه مرکه ته هیڅ نیولای د چون دینن حکومت اجازه تو کی نو چې دا خپل دلته دغه مزدوري نه ملاس قتلای دا تقریبا 15000 کسان به دکانداران پکې بے روزگار وي چې دا کم خاص کر دکان نه چلول او دا ډېرې تستن او دانې را دورکار او دا سو دا سو دا غا پانډیان تقریبا زموږ چې 35000 کسان خو به دام پکې بیروزګار شي.
د سوداګرو اتحادیه او ځای کاروباریان له حکومت غوښتنه کوي چې باید په سیمه کې د سوداګریزو حلو زلو زیاتول لپاره امنیت پر ځای کړي او سره سره باید بازارونه خلاص کړي او په خیبر پښتونخوا او فاټا کې لوی لوی کارخانه ولګوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مشال ریډیو دا
ورځن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی دی نېشنل انټرست مجلې په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کیدونکو په خپړه لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د یو حکومتي کمیشن په حواله ویل شوی چې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون د مذهبي لګکو د ځپلو لپاره کارول کیږي. د لیکنې مهم ټکی درته هارون باچا وړاندې کوي.
د نېشنل انټرست نومې مجلې لیکنه وایي په افغانستان کې عدالت په دې ورستیو کې یو لستن افغان پولیس پر دې تور چې په کابل کې د فرخندې په نوم یو خځې د خلکو لخوا په عام محضر کې لوجنې و نشغورله د یو یو کال لپاره زندان ته ولېږل. دغه عدالت تر دې وړاندې څلور کسان د فرخندې د وژنې په تور د مرګ په سزا محکوم کړي وو. په کابل کې یو شمېر خلکو وروسته له هغې چې فرخنده د قرآن پاک د پاڼو سوځولو لپاره تورونه کړه هغه په ډبرو وویشته او ژوندی یې وسوځوله. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې د افغانستان په څیر هیواد کې چې د لیکنې تر مخه د مذهبي ازادیو او نورو بشري حقوقو دفاع پکې یو ستونزمن کار دی، عدالت دغه رقم پریکړې کولی شي، نو ولې نه په گاوند کې یعنی په پاکستان کې د عدالت لخوا دغه رقم فیصلې مخته نه راځي؟ داسې ولې ده چې په پاکستان کې د هغو خلکو یا ډلو چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نور خلک وژني محاسبه نه کیږي؟ اول بیا د دغه پیښو په مخنیوي کې د پاتې راتلو لپاره د قانون عملی کولو ادارو مامورین ذمہوار نه ګرځول کیږي؟ او بل پښتنه دا چې په دغه لړ کې آیا د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه څه کولی شي؟ په لیکنه کې د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د حکومتي کمیشن د غړو په حواله چې په دې ورستیو کې د پاکستان د سفر پر مهال د هغه هیواد له جګپوړو حکومتي چارواکو سره لیدلي، ویل شوي چې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون یوه سنگینه مسله ده. دغه کمیشن په وینا له یاد قانون څخه په پاکستان کې د میشتو مذهبي لګکیو د ځپل کېدو لپاره کار اخیستل کیږي. لیکنه کاږي د پاکستان سپریم کورټ په 2014 کال کې د خپلې یوې پریکړې په ترڅ کې د هغه هیواد له حکومت وغوښتل چې د مذهبي لګکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدام وکړي، خو لیکنه وایي په دغه لړ کې تر اوسه پورې کوم د پام وړ پرمختګ مخته نه دی راغلی. لیکنه د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د حکومتي کمیشن د غړو له خولې زیاتوي د امریکا په څیر په پاکستان کې هم د بیلابیلو قومونو او مذهبونو وګړي ژوند کوي. د دوی په خبره د پاکستاني ټولنې د تنوع پر یو طاقت بدلېدای شي، خو هله چې اقلیتونو ته مساوي حقونه ورکړل شي. د کمیشن غړو بیا په خواشینۍ سره ویلي په هغه ورځ چې له پاکستانه بیرته امریکا ته سفر پیلاوه، سخت دریځو په لاهور ښار کې د عیسایانو پر دوو عبادت ځایونو حمله وکړه.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. او د جون په لومړۍ نیټه د پاکستان الیکشن کمیشن په کوز دیر کې شوي زمینی انتخابات پر دې منسوخ کړل چې په دغو کې خزی د رایا چولو نه منع کړل شوی دی. د خزو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې بیا وایي دغه د دوی یوه لویه کامیابي ده چې باید خزی د ووټ اچولو د بنیادي حق نه په زور محرومه نه کړل شي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نه.
الیکشن کمیشن د تیرې نهې په ورځ د خیبر پښتونخوا په پی کې 95 حلقه شوي زمینی انتخابات خود د ووټ نه اچولو لوجې ابس وګرځول او دا چې دغه انتخابات په اوس بیا له سره کیږي. دغه سیټ د جماعت اسلامي ګوند د سراج الحق د سېنېټر جوړېدو وروسته خالی شوی وو. د خزو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي له کلونو راهیسې خزی په دیر کې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د لوسنامو له لارې د ووټ اچولو نه منع کړل کیږي. د دیر سیمې سره تعلق لرونکو او د خزو د حقونو لپاره د کارکوونکو غیر سرکاري ادارې انجمن برای بهبود خواتین مشره شاد بیگم وای دا د دوی لپاره یو تاریخي ورځ ده چې په لومړي ځل د خزو د ووټ نه اچولو لوجه دا فیصله مخې ته راغله. د دغه فیصلې د اثراتو په اړه شاد بیگم وای
دا غریزه چې په خزو ووټ نه په سیاست کې داخلي د ووټر په حیثیت او د امیدوار په حیثیت باندې دا یو کلونو تاریخ دی چې هغه کې وسم څه خاص بدلون نه دی راغلی. لکه چې وسم زمونږ د لوکل گورنمنٹ چې کوم د بلدیتي انتخاباتو په دې کې هم خزو په کم تعداد باندې ووټ ورکو خو دا د چي د خزو یو مطلب بیا هم خزو سن تعداد کې راوتی او هغه دا پیغام چې کوم د پولیټیکل پارټیانو هغه غلط ثابت کو چې په دغه علاقې کې کوم نه خزو ووټ نه ورکول غواړي. دا غي ریزن دا هم وو چې کله د لوکل گورنمنٹ د انتخابات کې د نو د دینه مخ کې چونکی په سیکه نه انتخاب باندې کیس روانو او په دې باندې الیکشن کمیشن ډیر زیات زور ورکو او الته په خزو کې الډی چې کوم دی مونږ د دې پټیشن حواله او د الیکشن کمیشن د دې انټرست حواله سره الته خزي ام بار بار خبرولي په هغه فوج په خصوص یو ضرورت راغلی او چې او دې له موږ خپل وو خامخا کلکو د الیکشن کمیشن دې ورګي اقدام چې کوم دې د مخ کې نه په خصوص یو جذبه یو ضرورت تیار کړي وو.
شاد بیگم د هم وای په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا په زینو برخو کې خزي د ووټ اچول نه منع کړل شوی دي چې باید الیکشن کمیشن او حکومت دغه اړخ ته هم پام وکړي. په کوز دیر کې په تیرو زمینی انتخاباتو کې خزي د ووټ د اچولو نه په منی کولو غیر سرکاري ادارې او رد فاونډیشن هم سختی نیوکه وکړي او دغه خلاف یې د الیکشن کمیشن نه د فیصلې کولو غوښتنه کړې وه. په خیبر پښتونخوا کې د اورت فاونډیشن یو کارکونکي سایما منیر وایي د دغه فیصلې راتلو سره د خوځو ووټ ته اهمیت ورکړل شو چې دا د دوی یو کامیابی ده.
دا په لږل دا مقدمه شو او بیا مقدمه او دومره سیزونه خو چرته موږ ته د رېمډي ملاو نه شو. خو په لږل د شو شو پاکستان تاریخ کې چې دا موږ ته یو ریمیډی ملو شو او دا د الیکشن کمیشن دا فیصله چې دا نو دا ځانته چې ډیر کې بیا انتخابات کیږي دا ډیره لویه خبره ده. او د دې کو تاسو د نتایج ګورئ نو د نتایج خو سیمپل خبره ده چې نن کو تاسو ګورئ کنه نو نه صرف دا چې هغه دا فیصله کړې ده الیکشن کمیشن چې دی اوس هغه دا یو ځل آرډر کړی دی چې خیبر پښتونخوا کې چې کومې لوکل ګورنمنټ الیکشن شوي دي د دې هغه ریکارډ غوښته دی چې هغه ټول زیګونه چې چېرته خوځو ووټ نه دی اچولی هغه موږ سره شیر نو ډیر لویه خبره ده.
بلخوا شاد بیگم د اهم وای د تیر په نسبت دازل په بلدیاتی انتخاباتو کې خوځو په زیات شمیره کې برخه واخیسته چې دغه د دوی لپاره یو اهم پرمختګ دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوردونکو تاسو معلومه ده چې په مومندو قبایلی سیمه کې اسې خو په ټولو قبایلی سیمو کې سکولونه وسلواله وران کړي خدا غي د پاره د بیا رغونې سره پروژه روانه شوې ده. دغه بیا جوړیږي دغه تماشومانځي دغه کې د زده کړو سهاله د مومندو قبایلی سیمې د سکولونو په اړه باندې شانواز ترغزی دا راپور برابر کړی را دی چې وو
په محمد جنسی کې د تعلیمي محکمې د وینا تر مخه یو سل او اوو ویشت تعلیمي ادارې چې پکې یو ډیګري کالج هم شامل دی تر دې دمه د وسلوالو لخوا ړنګولې شوې دي. ولې د داسې سکولونو ماشومان چې د چاودنو په وخت له خپلو سکولونو نه بې ځایه شوي وو څومره په مشکل کې وو؟ د های سکول یکغون یو ماشوم وایي
ویل دمنګه بل دغه هاسټل مونږ به ټیکنیکل کالج هاسټل باغ کې هم سبق بس هغه ډیر کم وو بس مونږ به تنګ تنګ ناست یو کسان ډیر زیات وو او ډېر مشکلات وو بس په کرام
هم د دغه سکول یو بل ماشوم وای چې د یکون سرکاري های سکول خو شپږ کلونه وړاندې وړنګولې شو ولې دوه میاشتې وړاندې یو وار بیا جوړ شوی او هغوی ورته راغلي دي خو بیا هم پکې ډېر سهولتونه نشته. نو هغه کوم رقم سهولتونه او یا ضرورتونه دي؟
لومړی چې کوم د ماکه کې حلوتي وو هغې سره لږ خراب شوي وو ډېر الکان هم ډېر بې ځای شوي وو چا تعلیم نه جدا شوي وو پخواني زمانې زموږ سکول واپس بحالېدو طرف ته روان دی اوبه تکلیف دی بجلی ده او چاردیوالي زموږ د سکول نشته زمنګ حفاظتي چې کوم سیز دی فاست اپال او چار دیواری نشته.
نو دغه سکولونو کې چې ودانه یې رنګیدلې دي د حکومت لخوا ورته کوم رقم سہولتونه ورکړل شوی دي؟ د تعلیمي محکمې محمد جنسی د منصوبه بندي یو چارواکي محمد اسماعیل وزیر وای
نو تاسو په سکولونو دغه سې دي چې یا په کار روان دي او یا برابر شوی دي د وخت پورې یو حجره جوړ کړي دي دوه نرسي جوړ کړي دي او 15 اف اس اس پی او درې پاکارمي زیاتره سکولونه چې کوم دي په صفو تحصیل کې غورځېدلې دي او موږ په لګو اوس په صفو تحصیل کې کار روان دي او نور زیاتی تر ایجنسی کې چې کم دی پاغه باندې دا کار شوی دي. موږ یا سکولونو ته ټینټونه ورکړي دي او یا هغه مشومان موږ سره نږدې سکول چې دی پاغه کې مو ایڈجست کړي دي او سکول نه کولاو دي
او د پوینه چې دغه سکولونه ممکن ده چې په لند وخت کې جوړ کړي شي ځکه چې د یاد شوی آتش پیته سکولونو په اړه د گورنر خیبر پختونخوا سره خبري هم شوې دي او یاد دی چې د عسکري اپریشن نه پسته په محمود ایجنسی کې د زده کوونکو شمیر لږ زیات 15 اتیا زره ته رسیدلې ده. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
او زموږ تاسو مشال لري ته غوږی د مشال لري د نن ورځې د نه ساته خبرونه دا رسته خبري غړای و چې ته وړاندې کوله اوس د دې خبرونه د رسته خبرونه د لنډیز لپاره ما خپل همکار مریح امیرزاده ته ورکوم.
دا پاکستان صدر ممنون حسین وای چې د ترهګری د مخنیوي لپاره کوم اکشن پلان په کامیابی سره روان دی او د وسلوالو تر مکمل خاتمه پورې بجاری وي. دا خبره نو موري نن د نوې پارلماني کال شروع کېدل پر مهال د پارلمان غړي غونډه ته د وینا په وخت وکړه. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای حکومت د بلدیاتی ټاکنو په اړه هر ډول پلټونو ته تیار دی. نو موري دا سرګندونه د چهارشنبه په ورځ نوښت په پیښور کې وي خبري غونډه ته وکړي. دا لغه وروسته چې په خیبر پختونخوا کې د یو شمېر ګوندونو د احتجاج ترڅنګ عوامي نشو ګوند مشر اسفندیار ولی خانم د چهارشنبه ورځ غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت ته استعفا ورکړي. نن په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له اسلام آباد تر پنډه د میټرو بس پروژې افتتاح وکړه. له اسلام آباد تر پنډه 23 کیلومتره جدا لاره جوړه ده او جدید سہولتونه لرونکي سلیټ وی سټېشن پکې جوړې دي. دا پاکستان په کراچۍ ښار کې نن هړتال دی. دا هړتال تیر ورځ په مبینه توګه د پولیسو په حراست کې د متحده قومي موومنټ ګوند یو غړي د وژل کېدو پر ضد اعلان شوی دی. د پولیسو د ډي آی جی ایس په مشرۍ کې د پېښې د پلټنو لپاره تیر ورځ یوه کمیټه جوړه کړل شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي موین وای د هر هغه پولیس په وړاندې به جدي اقدام وشي چې قانون تر خپل لاندې کوي. محمد ایوب سالنګي د سیمه ایزو پولیسو په اړه د کڑکېش نړیوال سازمان وروستي رپورت ته اشاره نه لمشال ریډیو سره په مرکه کې دا ومنل چې د پولیسو په خوا په ځینو حالاتو کې له قانون نه سرغړونه کړې دي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې د کورنیو چارو وزارت د سرغړونکو پر وړاندې قانون پلي کولو ته ژمن دی. چارواکي وای د جون په درېمه نیټه یو هوایي برید د عراق په هویجا ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټري بمونو جوړولو یو کار یا کارخانه په بشپړ توګه تباه کړې ده. پکې سخت عمل جوړه اړول شوې ده. او یوکرین وای چې د جون په درېمه نیټه د هیواد په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روس پله او بلتون پالو ترمنځ په نښتو کې 15 سرتېري وژل شوي او 9 دېرش نور ژوبل دي. خو یاغیان د نښتې لپاره حکومتي ځواکونه ذمهوار ګرځوي.
اردوونکو یو جهان مننه د مشال ریډیو د نندن ساته خبرونه دا اورېدو لپاره. که تاسو په ذهن کې څه مشورې وي څه تجویزونه تاسو کولی شئ موږ راکولی شئ. اوس ما مجید بابر د خبرونو ویاندې ملیحه میرزاده او زموږ تکنیکی ملګري جانتن رامریز ته اجازه راکړي. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اورئ. ښه د بادو بریالي اوسئ.